سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین انتوا بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته زنګ شوې ده چې اسد الله لودینی کوربه دی. تاسو کولی شئ چې پروګرام کې ورته زنګ وکړئ د ځوانانو د بیکاری په ستونزې خبرې کوي. خو تر هغې وړاندې په ورشو خبرونه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي په افغانستان کې رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. نن د نومبر 2مه له ژورنالیستانو سره د تجدید په وړاندې د معافیت د ختمولو ورسته یونما په یو بیان کې چې نن یې پر خپل فیسبوک پاڼه خپور کړې ولیدي چې افغان خبریالان له خپل سرو نیونو ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخ دي. بیان زیاتوي یونما د 2021 کال اګست میاشت راهیسې په افغانستان کې تر 200 له زیاتو خبریالانو سره له بشري حقونو د سرغړاوۍ او موارد ثبت کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یا د ارقامو له مخې افغانستان د کار په تړاو د خبریالانو د وژل کېدو د شمیر له پلوه د نړۍ څلورم هیواد دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو د سولیز راتلونکي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره فرصت دی. خو د وزارت په خبره د خبرو څرنګوالی باید په خپل افغانانو ټاکي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یې ویان د ازادي راډیو ته ویلي ډیالوګ کې خبرې اترې تر ټولو ښه فرصت دی چې له لارې افغانان یو سولیز راتلونکی لرلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر ترکیې ته تللی و او هلته یې له بېلابېلو افغانو لورو سره کتلی و. په کابل ښار کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي دي چې نن په دې ښار کې د یو ماین په 14 کې اته تنه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو واستولي بیان کې ویلي چې 14 د کابل ښار د 15 نهې په کارتي مامورین سیمه کې د کلو د پراختیا وزارت د کارکوونکو پر یو کاستر ډوله موټر شوي ده. خغلی زدران ویلي چې ټول ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. په اسرائیلو کې د پرنیو انتخاباتو اړوند نظر پوښتنې خي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ خپال پکې مخکې دي. که د نظر پوښتنه لاسلي نتایجو سره سمون ولري نو نتنیاهو به چې 14 میاشتې مخکې د صدارت له مقامه لرې شو او په اپوزیسیون کې و یو ځل بیا د اسرائیلو صدر اعظم شي. او کیف وایي د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شي وو له اړوند موافقې د روسیې د وتلو له کبله له نن څخه بندېږي. که څه هم ترکیې هڅه وکړه چې د یوې حل لارې په موندلو سره روسیا له دې اقدامه وګرځوي. مسکو تېره اونۍ اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین تور ولګوي چې د بشري مرستو له دهلیز څخه د ناوړه استفادې په کولو سره د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پر کشتیو برید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردغان سره په ټلیفوني خبرو کې له کیف څخه د رښتینی ضمانت غوښتنه وکړه چې له دې بشري دهلیز څخه به د پوځي اهدافو لپاره کار نه اخلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو لراته ګروسته د ځوانانو ترمنځ بیکاری په یوه لوی ټولنیز ستونزې بدله شوې ده. د راپورونو لمخې په افغانستان کې سلګونه زره کسانو دندې له لاسه ورکړې دي. همدې وزګاری اکثره ځوانان او د کار قشر اړ کړی چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. دا چې په افغانستان کې د ځوانانو د بوختیا لپاره فرصتونه څنګه برابرېدلی شي، د طالبانو حکومت د ځوانانو د کاري بوختیاو لپاره څه وکړي او تر اوسه څه شوي، مایکروفون ستاسو خبرونه کې نن پر همدې مسئلو بحث کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم. دوه درانه میلمانه هم د بحث ته رابلل شوي دي، د افغانستان د خواریکښو د ټولنې مشر لیاقت عادل او په هلمند کې د کارګرانو د ټولنې مرستیال درویش مرادي. هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره هم تماس ونیسو. خو اوریدونکو ستاسو خپل خبرونه ده، همدا اوس زموږ شمیرې در سره ولیکئ، سټوډیو ته زنګ راووهئ او د بیکاری د ستونزې په اړه باندې او دا چې د بیکاری د ستونزو د مخنیوي لپاره څه وشي خپل نظر را سره شریک کړئ. د سټوډیو د تماس شمیرې دی 00420212501. بل شمیره ده 00420212501. په همدې شمیره کې زموږ واتس اپ هم دی. هیله ده چې که خې انټرنیټ لرئ زموږ واتس اپ ته هم اړیکه ونیسئ. د هلمند د کارګرانو د ټولنې مرستيال درویش مرادی سټډیو ته وصل شوی. مرادی صاحب، راځي سار کې بل تاسو واورو چې بیکاری څه ډول ستونزه ده په افغانستان کې. ډیره وخت نه یعنی لسیزې کېږي چې په افغانستان کې د کار قشر په کافي اندازه له کاره برخمن نه دی. دا مهال یا له روسي تحول نه وروسته دغه ستونزه څومره جدي سوي؟
ډیره مننه لودین صاحب چې موږ ته وخت راکړله. درویش مرادی د هلمند ولایت د کارګرانو د ټولنې مرستيال یم. بیکاری په ډیره زیاته کچه باندې رسیدلې ده په ټول افغانستان کې او خصوصا په هلمند ولایت کې.
او څنګه تاسو ادعا کوئ چې بیکاری زیاته سوي؟ یعنی داسې ویلی شو چې په خوا مثلا یو نیم کال مخکې د ځوانانو ترمنځ بیکاری دومره نه و، اما اوس زیاته شوې. داسې څه راپورونه تاسو لرئ یا داسې څه څېړنې تاسو کړي؟
بله، هو، د اوس نه مخکې یو کال مخکې اکثره ځوانان په ادارې په شعباتو کې او نو ساختماني موسسو کې په دې کې کار کول. اوس دغه ډېر شان نسته، لکه ساختماني پروژې نسته، نور ادارې ځوانان بیکاره دي، بیکاري ډېر شتون دي.
بله، او ستاسو په نظر تر اوسه د طالبانو حکومت د ځوانانو د پختیاو لپاره څومره خپل مسؤلیت ترسره کړی دی؟
بیکاری خو ډیره ده، خو کم نهادونه یا کم دولتي ارګانونه خاص د ځوانانو لپاره خاص توجه نه دی کړی چې هغه وګمارل شي په ادارو کې یا شعبات کې. نسته کارونه، ډیر شعبات نه دی کړی.
او ساختمانی کارونه په افغانستان کې په خوا وو، اوس په هلمند کې یعنی په مجموع کې د افغانستان په جنوب کې ساختمانی کارونه یا د مزدوري کارونه څومره دي چې ځوانان وکولای شي حداقل د مزدوري لپاره ځان ته پیسې پیدا کړي؟ مګه په عام اصطلاح کې چې موږ ورته روزمزد وایو.
بله، و روزمزد لودین صاحب، په هفته کې ډیر ځوانان ستا په دې کې تعلیم والا خلق ستا، کاسبان ستا، موټروانان ستا، ویلډینګ والا کارګران دي، رنگمالان دي، کاشکار دي، دغه ډیرو فنی استادان دي. په هفته کې یو ورځ کار پیدا کوي، یو ورځ نور، یو ورځ نه ورسته خو ته بیا کار نسته، یو ورځ پیدا کوي. په هفته کې هر روزه راشي دغه د کارګرانو هغه پلکه یا چوک ته چې په هفته کې ناست یې انتظار سهار تر ماښام پورې، یو ورځ دې کار پیدا کی، صرف یو ورځ.
بله، ډیر مننه مرادی صاحب، تاسو را سره پات شي. موږ ورزو او ریډونکو سره خبرې کوو چې اوریدونکو سوای د بیکاری پر سنځي او اوریدونکو وصل دی. مهرباني وکي آزادی رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
سلامونه لودین صاحب، تاسو وړاندې کوم او تاسو ملماتم سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ جوړ بیاست.
او ډیر مننه
تاسو څخه مدثر خبر کوم.
ښه، مدثر صاحب له ننګرهار، تاسو د بیکاری په اړه باندې څه وایي؟ راته په ننګرهار کې د ځوانانو په منځ کې یا د کار د قشر په منځ کې بیکاری څومره زیاته شوه؟
لودین صاحب، دغه یو نیم کال تکم دوه کال چې مثلا د طالبانو اداره واک ته ورسېدله، له دې نه بعد بیکاری اوج ته رسېدلې ده او ځوانان او د پاخه عمر لرونکي او ټول خلک بیکار دي، ټول قشر بیکاره دی. مثلا مخکې په ادارو کې به چا به په شعباتو کې کار کاوه، مثلا څوک د مسلک په دغه باندې، او چا به نور ټیټو رتبو کې کارونه بستونو کې کول، او ورسره ساختماني شرکت کتونه ول مثلا پروژې ولې. اوس خو متاسفانه دغه ساختماني شرکتونه او پروژې خو درېدلې دي، خو کوم اداراتو کې چې ځوانان هغه لوستي ځوانان مثلا دندې درلودلې، هغه طالبان منفکرې او له وظیفو څخه یې شړلې دي، او خپل هغه بې سواد اشخاص چې مثلا حتی د ورزې لیک لوست هم نه شي کولی، هغه په دندو ګمارلې دي، او د دې وجې نه بیکاري اوس ته رسېدلې ده. ټول ځوانان د ننګرهار څخه، خو لودین صاحب، ټول ځوانان په قاچاقي لارو او په نامشروع لارو باندې مهاجرت ته زړه ښه کوي تر څو خپل کورنۍ ته یو څه پیدا کړي او د کورنۍ ژوندی پاتې شي. ډېر ځوانان په قاچاقي لارو مثلا ایران ته ترکیې ته او داسې اروپایي ملکونو ته په خطرناکو لارو باندې زړه ښه کوي.
تاسو خپل په خوا څه کول اوس څه کوي؟ یعنی په خوا مو کار روزګار خو
لودین صاحب زه خو مثلا په اداراتو کې وم دولتي او اوس بے دندې شوی یم تقریبا دا دوه کاله کېږي یو نیم کال خو زم شاید هیواد پرېږدم او مهاجرت ته زړه ښه کړم چې تر دا وضعیت تي لکه دا فعلاً چې روان دی او د کار زمینه ځوانانو ته مساعده نه وي. خلق دولگی مرین و خلق مجبور دی چی هیواد پریگ دی او مهاجرت تا زرخه کی تر سو خلق فامیل او کورانه تا یو نفقه و گردی او یو انماله روزی ور تا پیدا کی او تر سو جی دوی جوندی پا دوشی. نو دوی پر اتک سر لودین سیب دیکتاری هاوس پر رسیدلی دا پا داغ چلویخ کلونو جگره و پا داغ پینزه چلویخ پنزوز کلونو بحرانونو کی دوم راوش تا نو رسیدلی لکه تر سو جی دوی راغلی دی دلته د دوی پر اتک سر بیخی بدبختی راغلی دا لودین سیب داس بدبختی دا چې په داسې بدبختي په دشت کربلا او په دشت کیم نه وه تېره شوې. لودین صاحب تاسو خو لرې یاستئ خو راپورونه به حتماً لولئ او وینئ. متاسفانه فقر ډېر زیات دی او خلک د بدبختۍ سره مخ.
مننه مدرسر صاحب. کور مو ودان سلامت اوسئ. باید ووایم چې د طالبانو حکومت بیا وایي چې له افغانستان سره په مجموع کې نړیوالې مرستې کمې سوي دي. نړیوال هیوادونه چې پخوا په افغانستان کې حضور درلود هم پوځي او هم ملکی دغه ماموریتونه پخوا په افغانستان کې ډېری پروژې درلودې. دوی وایي چې هغه پروژې اوس نستن او همدا د بیکاری عوامل دي. خو طالبان په لویه کې ادعا کوي چې د افغانستان اقتصاد یې له سقوط ژغورلې او د افغانستان بانکي سیستم یې له سقوط ژغورلې او راستر بلې هڅه کوي چې دغه سیستمونه کې ښهوالی راولي. بل اوریدونکي راسره د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم لودین صاحب خیر جوړی
و ډیر مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو راته د موضوع په اړه څه وایي؟
مننه خیر سي صاحب له ننګرهار جلال آباد خار څخه.
ښه مهرباني وکړئ صاحب صاحب تاسو راته څه وایي؟ مخکې مو د سر صاحب سر ټاکه و چې بیکاری زیاته شوې ده، خپلې په خوندند درلوده اوس بې دندې شوې، تاسو براته څه وایي؟
او نو اسلامي نظام سره خوشی دغه بیکاران دغه نوې نوې تحول شوی دغه کارونه خو بهي نو دغه لوی کار ده چې اسلامي نظام راغلی ده موږ چې څخه ډېر زیات ملاتړ کوو او کم کړونه چې دا کارونه یې نشته د لږ صبرو کې انتظار وکړو خدای مهربانه ده کارونه به سم شي.
ښه تاسو خپل په څه لګیا یا څه کوئ دا مهال؟ کار وظیفه چیرته لرئ او کنه؟ ښه د اوریدونکو اړیکه پرې شوه. د ویل چې ځوانان باید صبر وکړي او حکومت به د طالبانو حکومت ورته د کار فرصتونه برابر کړي. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده مایکروفون تاسو خبرونه.
السلام علیکم لوجین صاحب.
علیکم السلام. ستړي مشي
الله جل وعلا. لوجین صاحب جوړ به در بخیر استم ملتم دی. السلام علیکم. له شفاف بشاره کوو جوړ به.
ښه مهرباني وکړئ اسګ زای صاحب فکر کوم زموږ دایمي اوریدونکو په لاین کې دي.
وو ډیر مننه. الله خوشاله لر ولا کده توه بن لوجین صاحب د کاري کج خورس په واسطه ګسره داسې د دوسله چې در دو درزور لا ورا خواته ده. شه ځوانان به کار دي. ځوانان اکثره وخت مثلا په نشو شش ځوانان زیوی نه خبر یاله زیوی نه غټ غټ مالداران ته جران زیوی نه چې وسمه نشو کې راغلي بیکاری لا مل دي. زموږ دولت ای دولت ای چې غل څنګه چې مرته وکړو در بدله چې په دا وس په یو کا کې په یو نه کا کنه کس نو بیر نور څور تر سم کې کنو لري کني په څوک پرشت مته اول جام په سیه جهان نو بای سم ځوانان ته د کار زمينه برابر کې پروژو دنګي بر دا نو نه منه چې ستاسو کور شید وتل او تاسو زوځ پد کوم کار کوم کار ستاسو کور شید مل نیوت تاسو زوځ پد کوم نو دا نو خلک بل تک غلایو کې شي کې بر دا نو خلک خپل ژوند خطر کې بچي. ځوانان اکثره به کار دي بیروزګار دي نه کار سره نه شسته نه بس ته چا کوم سرمایه لري په هغه سرمایه کار نس کوله هغه به خپل سرمایه نس برابر ول خپل نه پکنه نس برابر ول زه ډیر ځوانان وینم ته خپل کور غړي وسایونه چې مکمل ګرځي ځوانان وي موږ خالص نه خالص روان دا چې ځخه په خارج په لاس د کور د جېد لامل څه کړ
از ځکه چې په کور درنه ستونزې همشته ځوانانو ته مثلا د پاکستان لاري وس په بندي شوی دی د ایران لاري بند دي رسمي لاري په مشروع ډول کې یا په قانوني لار کې دی زی په افغانستان کې اوس د مهال پاسپورت نسته او قاچاقي هم چې زی لمارک سره ترلې دي څه کول په کار دی طالبان حکومت ته چې په کور درنه مثلا ځوانانو ته د کار فرصتونه او بوختیا برابر کړي؟
نو خو زه ګورم دا وایم چې مثلا لکه څنګه چې مثلا پروژي ودانګې ولې چې دی وایي چې مثلا نړیوال کومکونه ورسیس کومکونه سرمنو چې کم کارونه ته کوي چې تاسو په واسه په لکه سړک مکتب پول سړک مثلا داسې نور ځایونه دي نور دې پچکونه دي نور کارونه ډېر ساسي دا که په داخې ستاسو چې 50 کس برابر په 50 کس باندې سل کس نور بساکیږي خو دا پروژه برابر یو مدرسه یو ته جوړ کی یو مکتب یو ته جوړ کی عددی برسله یو جامع یو ته جوړ کی یو بل کار جو کی یو دکر یو پارک یو ته جوړ کی یو چکونه جوړ په دا ځکه چې ځای پر ځای کی دا نه منځ مرد نړیوال مستسق نیولې دا خو چې امکان کړي د نړیوال په مرسته چې گزاره کوي دا به په جوړ کې څوک دې دلایسي وس مرد چې کوم ته کو درلودله وس میغه ته کو د ځوانانو څخه پسې پرتزال اما زکه پر کارم زه خو د خپل کار غوښته شوکې مثال نتوله زه خو پر کارم خلک بس په څنګه نور کار خدای نور شي شي دا نور وینخ په دانور مزه خوږیږي دا نور باندې مزه د ټوټه ټوټه سي چې خدای پکې جګه تراسه یو نفر دی وس مثلا په کور کې ورجه خوښ یو بل نفر د ورجه مري هیڅ سوچ فکر نه وي چې دا خو کېد به نیمه ډوډۍ وکم کاکا کې نور وس نه فایو کلی باندې خو به تراجه کلو خوښ مثلا شروع دا خو بخوري منګر نهسته احساس شبکات ته نه سچ چې کدی چا سره وکی ار یو هغه دی چې بس خپل ګلګې سوري دی ار یو هغه دی خپل مټه سوري دی بس هغه
سلاماتو صحیح په دې لاره چې په افغانستان کې فرصتونه ښه سي شرایط د ځوانانو لپاره برابر سي تر څو ځوانان بوخت شي او به هر تل تګه ډاډه وکي بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده
سلام احمد سلامونه مې کې درته وړاندې کوم معلومات
وو ډیر مننه سردار محمد خان تاسو براته د خبرونه په موضوع څه وایي
منګه خو دا شی وای چې ته ګوره کې یو مملکت چې یو وکی چې څنګه چې نه لرو خو هغه به جانبي ته ګوره چې منګه کلا لرو یاقوت زمرد لرو مس لرو قانون لرو تیل لرو ګاز لرو بوتان لرو اسال لرو اما منګه پکې جنگ باندې خوړلې خو به منګه ملت ناغه ملت ته منګه خوړلې او نه دی په منګه خوړلې خو ښه دې ته به موږ غوښې دا کوو لږ همت او غیرت ته ول سره په کار ده خیال د ځوانانو ګول شي چې وکی د ځوانانو خو ماغه وغه بل جمهوریت کې چې وکه دې چې لږه مرسو منګه وګی کړی نه یو منګه خدا پاک نه وګی کړی
خا د سردار محمد خان اړیکه پریش و په دې هله چې بلزل اړیکه ونیسي او ټول خبرې خبرې سي خدای زل زوانانو ته سپارښتنه دا و پلانډو کې چیزې پوښوم هغه چې صبر دی او کې زغم دی ولري د وخت په تیریدو بستونزې هواري شي په هر حال مننه چې اړیکه مو ونی ولا بیرته ورزو د خبرونې ملمته خاغلی درویش مرادی چې د هلمند کارګرانو د ټولنې مرستيال دی مرادی صاحب تاسو د غوړیدونکو نظرونه واوریدل اوریدونکو تقریبا په دوو ډلو ویشل سوی یو ډله وای چې بیکاری ده بیوزګاری ده د طالبانو د حکومت له خوا تر اوسه هیڅ نه دي شوی اما یو شمیر بیا وای چې نه ځوانان د صبر وکي وخت لاسته حکومت باید وخت ورکول سي تر څو د کار فرصتونه برابر کړي
د رمضان بلې ما واوریدل د دوی خبرونه د نصیب الله صاحب خبرو باندې زه هم نظر ما امارات اسلامي باید خپل ملت غمخواري وکي او خپل د ملت د ځوانانو چې بیکاره ګرځي یا په نشو باندې مخاړي یا زی غیر قانوني نور ملکو ته چې ځانونه په خطر کې دي او ډېر ستوماني او د زجر او کنځا او نور شانګالي د دې څخه زه غواړم امارات اسلامي څخه چې خپل په ملک کې د ځوانانو ته یو قانون استا مدنون استا پروژې استا د دې فعال کړي چې ځوانان دې پر کار کې او دا غریب طبقه خپل د عیال د نفقه یو روزي پیدا کړي
بله او مرادی صاحب نن سبب افغانستان ته مرستې زخت ډېرې زی خو موثریت ډېر کم دی شکایتونه دي چې دغه مرستې سم نه ویشل کیږي له دغه مرستو نه څنګه کولای شو چې د ځوانانو د کار لپاره ګټه واخیستل شي مثلا په یو شمېر ولایتونو کې دا پروژې په لسوي هم دي مثلا د دبليو اف پی مرستې د کار په مقابل کې ورکول کیږي مثلا یو کس دی ټول ورځ کار کوي یو کانال باسي مثلا یو لختای جوړوي یا مثلا یو استنادي دیوال جوړوي د ورځې په پای کې ورته مثلا من یا دوه من غنم ورکول کیږي یا مثلا د مغه مطابق پیسې ورکول کیږي څنګه د چیل دغه مرستونه په نورو ولایتونو کې هم ورته نورې پروژې پلیسی ترسو هم خلکو ته کومک ورکول سی او هم کوم کسان چې د کار ولادي هغوی مفت یا وریا مرسته ترلاسه نه کی کار دیو کې د کار مقابل کې د پیسې ورکول سل دې سره به د کار د زیګیدو یا د کاری فرصتونو زمينه هم پراخ شي
بله ولودین صاحب چې دا کار هم وسی دا هم ډیر ښه نظر دی
زه مرست په بدل کې هغه کسان ته چې مرسته ورکول کیږي هغه دې په یو کار وګمارل شي، د دې په مقابل کې بیا دغه مرسته وګشل شي. اوس داسې کسان شته چې 15 کارټونه اخیستي دي، هغه د دې مستحق هم نه دی، لایق هم نه دی، مګر هم بیا هم 15 کارټونه، څلور درې کارټونه اخیستي دي. هغه کسان چې مستحق دي هغه ته شی هم نه یې رسېدلی. او کدا رقم شي چې د کار په بدل کې دا کارټونه د مرستې وویشل شي، بیا هغه کسان چې شتمن دي هغه خو کار نه کوي، چې هغه مستحق دي هغه بیا کار هم کوي، خپل وظیفه هم انجاموي. دا خو ډېر ښه توضیح دی.
بله، کور ودان مرادی صاحب، د خبرونې بل میلمه د افغانستان د خواریکښو د ټولنې مشر لیاقت عادل هم سټوډیو ته وصل شوی. عادل صاحب، سړی مشي راځي له تاسو سره لږ زره په خبرو کې تم شو. تاسو د ځوانانو د بیکاری په اړه تازه کومه سروې کړی یا کوم معلومات لرئ چې په افغانستان کې څه شمېر کسانو دندې له لاسه ورکړي؟ زموږ راپورونه معلومات دا ښیي چې لږ تر لږه 15 لکه کسان بې دندې شوي په تېر یو نیم کال کې.
بسم الله الرحمن الرحيم. د هر څه د مخه ټولو اوریدونکو استاذ محترم ادارې ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا چې د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري اتحادیه د کارګرو خواریکښو زحمتکش د قشر د حقوقو لپاره په مسلسل ډول د تاسیس څخه تر ننه کار او فعالیت کوي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې هر بدلون چرامن سراغله ده، نو زپل شوی په کې فاریته خاص احمدشاه او کارګر طبقه ده. تاسو معلومه ده چې سمو دوران دي د کورونا مسایلو د هغه خوروستا د نظام تغیر، نو دا هغه څه دي چې زمونږه خاصه بیکاری لوړه وه، او دغه حالات زمونږه بیکاری او فقر نور هم لوړ کړو. تاسو معلومه ده چې زمونږه د هیواد د بیکارانو شمیر دومره حتی ورسېدو چې حتی اکثره معتادینو ته او کارګرو ماشومانو ته د هغې په زیادت کې رول ولوبولو. تاسو ته معلومه ده که چېرته مخکې یا تاسې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې نظام وایي چې نړیوالې مرستې کمې شوې دي، زه د نړیوالو څخه خصوصا هغه چې د کارګر د حقوقو لپاره په نړیواله سطحه کار او فعالیت کوي، خصوصا د انټرنیشنل ټریډ یونین کنفیډریشن یا ITUC او د کار نړیوال سازمان څخه یا ILO څخه. زمونږ ګیله هم دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې په هر نظام په هر مشکل کې دغه طبقه زیانمنیږي، او په دغه حالاتو کې زمونږ جدي غوښتنه د دوی څخه هم دا ده چې د افغانستان خواریکښو زحمتکش او کارګر قشر باید د نظر څخه ونه غورځول شي. دا چې نظام تغیر وکړي، دا چې کوم مسایل منځ ته راځي، کارګر هغه طبقه ده. زه یادونه کولی شم چې په یوه ټولنه کې درې اړخه وجود لري چې هغه کارګر، کارفرما او دولت دی. د کارګر همیشه زمونږ کارګر ځپل شوی دی او هیر شوی دی، پاتې شوی دی. تاسو معلومه ده چې په ډېرو ستونزمنو او بدو حالاتو کې قرار لري. مونږ د نړیوالو هغه مرسته کوونکو څخه هم جدي غوښتنه همدغه ده چې د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري اتحادیه که چېرته د دوی یا دوی په تعقیب کې واچول شي یا دوی په هغه راز کې واچول شي، نو هغه مرستې چې کومې چې د ملګرو شکایتونه کوي واقعا همدا چې دا مرسته په ښه صورت سره نه په تېر نظام کې ولس ته رسېدلې ده او نه په دې نظام کې. نو زمونږ غوښتنه همدا ده هغه مرستې چې نړیوالې اوس حسابوي او طالبان وایي چې دا مرستې بشر نه کوي کمې دي، زمونږ جدي غوښتنه او ګیله د نړیوالو څخه خصوصا د هغه مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو څخه هم دا ده چې ولې تاسو دغه قشر بینوا پرېښی، ولې دغه قشر ته لاس نه دی ورکړی؟ دغه قشر همیشه د پټ شوی دی، همیشه د ستونزو
ما دا پوښتنه کوله چې په افغانستان کې ستاسو معلومات څه ښیي؟ د بیکاری کچ خو بیرې دی چې پراخه وه. پخوا هم تاسو ویل چې کله کورونا پیل شو نو په ټوله نړۍ کې هغه کاري برخې متاثره کړې، خو په ټول نور نړۍ کې اقتصادونه ښه دي، زر بیرته سره عادي حالت ته راغله، ژوند هم نورمال شو. اما په افغانستان کې کورونا راغله، خلک بیکاره شو، خلک بیروزګاره شول، دغه راز نظام هم بدل شو. اوس د طالبانو حکومت دی، پخوا مثلا جمهوریت وو. د بیکاری کچه ستاسو معلومات څه ښیي؟ څومره پراخه شوې؟ زموږ معلومات دا ښیي چې شاوخوا 15 لکه کسان بې دندې شوي دي. په دې اړه باندې یو راپور هم خپور شوی. اوس ما سره دقیق په ذهن کې نشته چې د کوم ادارې راپور و. تاسو هم تاییدوئ چې همدومره شمیر کسان کې دي، همدومره شمیر کې د کسان بیکاره شوي وي؟
زه صرف دومره وایلی شم چې د بیروزګارۍ کومه علتونه چې دي په افغانستان کې هغه ټول منځته راغلي دي. نو بیکاري یوازې هغه کسان ځینې وخت کې د نظام چارواکي وایي چې موږ تر 15 بسته پورې، تر 3 بسته پورې خلک پرېښي دي. صرف په رهبري کې تغییر راغلی دی. خو زه فکر کوم کومو حالاتو کې چې موږ مواجه شوي چې ځینې خلکو د خپل کاري مسؤلیت له وجې خپلې وظیفې پرېښي دي، ځینې د دوی د نوي په ساري نوي کسان مقرر شوي دي، ځینې دوی جواب کړي دي. نو دا هغه څه دي چې دغه د تېرې بیکاري سطحه لوړه کړې ده. که چېرته نظام، موجوده نظام سرمایه داري را جذب کړي، سرمایه ګزاران په هېواد ته را جذب کړي، په هېواد کې اساسي سرمایه ګزاري وشي، په هېواد کې فابریکې جوړې شي، هېواد کې د هر طبقې د حقوقو لپاره په درنښت او احترام قایل شي، د کارګر ما تاسو ته یادونه وکړه چې د کارګر، کارفرما او دولت هغه درې اړخیزې کوم چې یوه ټولنه منځته راوړي. په دې کې زمونږ بدبختانه چې زمونږ هغه ټولې طبقې د ضعف تر کچې رسېدلي دي او په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې قرار لري، خصوصا کارګران. نو په تېر تاریخ نړیوالې ادارې دا چې موجوده نظام وایي چې د مخکې څخه مرستې کمې شوې دي، زما جدي غوښتنه د کار د نړیوال سازمان څخه او د دغه نومبر کې په 18 او تر 2 پورې د انټرنیشنل ټریډ یونین کنفیډریشن کوم کانګرس چې دایریږي، زمونږ ته جدي غوښتنه ده چې د کارګرو د ستونزو، د افغانستان د پرېکړو مزدورانو د سراسري اتحادي او د کارګرانو د ستونزو په اړه باندې جدي پرېکړه وکړي او د زمونږ دغه مشکلاتو ته نظر وکړي.
مننه عادل صاحب، کور مو ودان بحث ادامه ورکو. ورزو بیر تاوریدونکو کولای شي وس علی کونی سی خپل نظر را سره شریک کړي. یو اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو دا میکروفون ستاسو خبرونه.
سلام علیکم وجین صاحب، تاسو ملمنو ته اوریدونکو ته نه کیږي کرامت اجمال موسی صاحب ته ورکو.
ښه، مهرباني وکړئ، تاسو څه وایئ د خبرونه پر موضوع را؟
نو د با نظر خدای شته چې دلته په خوا جمهوریت وخت کې وګورې دله سم صاحب دلته وو، خلک په کار وو، پیسې وې. خیر طرف ته هغه ته وګوري، بل طرف ته دل فکر کوم جس ملونه دی غوله وحشت او دهشت نن بیا غم سوي دي، خلاص سوي دي، د چاپو اخلاص دي. زما ټول څه ته په څه خوشاله یو باور دی وسه خدا دې یو حساب نه لیوال بو کوم سره جمهور جمهور چلن کوي. که وګوري کدی یو باندې موږ سره دا موږ امر پر رسمیت وو پیزې موږ د خوار نه یو ګورم، مدنونو لرو، مشتمنی لرو، متل لرو، ملکات لرو. اګه چې موږ ته دا سوال غلي یا خیرات علي یي موږ خیرات پاره موږ ته کېږي خیرات موږ سره علي دا دی وکړه چې د څه ګورل دا پنګونه دی وکړه چې هغه بندونه یا خلکو ته جوړ کړي څنګه کې خلکو دي چې مدنونه دی وس پرې دی دیم ګټل دي چې وکړه خلک هم یې په کار شي، د کار روزګار به برابر شي. نو دا هغه موږ سره موږ مې ته چلن کوي کنه خلک آرام دي، خوشاله دي، باور دی وسه یو چې دا هیڅ سب دي شک نشته دا په چم کنګل دي بانګون تاثیرات وزه دي پر سیټ مامارت ټوکله پیژني دا مشکلات دي چې وګورئ.
بله، کور مو ودان ډیره ډیره مننه. د دې اوریدونکو نظر هم واوریدل شو. ویل چې په کور دننه باید نړیوال د پنګونې فرصت برابر کی، طالبان سره راشدار شو کی طالبان په رسمیت پیژنینو، د هغه لارې چره دي چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورسره کمیدلی سي. بل اوریدونکو بر واخلو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده مایکروفون ستاسو خبرونه. بله ستاسو غږ راځي، مهرباني خبرې وکړئ. د اوریدونکو اړیکه پرې شوه. اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. په افغانستان کې د بیکاری ستونزې ته ځانګړې شوې، که تاسو هم چیرته له بیکاری کړېږئ او یا هم نظر لرئ چې څنګه د بیکاری د ژغورنې لارې چارې موندلی شو، همدا اوس اړیکه ونیسئ. یو اوریدونکی وصل دی، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه. مهرباني وکړئ خاکسار صاحب.
دیم صاحب محترم، خو به یو نظر ورکړم تر دا بیکاری پورې. دا دلته وطن ته کار کول هم دا یو مینه غواړي، یو محبت غواړي. موږ افغانان وروڼه، وطن پاله نه یو او خپل مینه او محبت په شوق سره د وطن لپاره کار نه کوو. او څوک چې کار کوي اوس هم پهمل وطن کې کار شته، او څوک چې نه کوي هغه ځانېله خبره ده.
ښه، چیرته کار سه مثلا تاسو وایئ چې په کومه برخه کې کارونه شته چې ممکن ځوانان نور ته پام نه وي؟
وسم الحمدللہ په دې عمل کې ډېر کارونه شته، کسبونه شته، وړې وړې پروژې شته. هر څه خصوصي او څوک یو کې کنه یا مجبوري و کې خو به تاسو باور وکړئ په تېر دولت کې ما شپاړس کاله کار وکړ. دا خو بریټیش سره، شتین سره، همداسې نورو شیانو چې اوس هغه نشته زوره د خپل هېواد کې دا د کار کومه لګیا یمه خپل مځکې جوړومه ډریوري کومه.
ښه، مننه. کور ودان تاسو به ځمکې ولرئ، ممکن ډېر داسې اوریدونکي وي چې ځمکه هم ونه لري، ځمکه کې هم د کار کولو لپاره ځمکه ضرور ده. په هر حال مننه، نظر مو واورېدل شو. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده مایکروفون ستاسو خبرونه.
بل السلام علیکم، زه سبحان الله ما کندهار ولایت څخه ستاسو په اړیکه
کې یم. ښه، مهرباني وکړئ تاسو د بیکاری په اړه څه وایئ؟
لومړی ستاسو قدرمنو میلمنو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. زه هم د اقتصاد د برخې څخه لیسانس په کچه مې زده کړې ترسره کړې دي. لکه څنګه چې زه غواړم په یو لنډ او مختصر معلومات ستاسو سره شریکم، په تېرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیاسي بدلون نه و رامنځته شوی، نو په افغانستان د کار بازار ته په کال کې 3.5 لک کارګر کوه عرضه کېدله، چې په دې کې د هر لسو کسانو څخه یو کس استخدام کېدل او 9 کسان وزګار پاتې کېدل. یعنی دا په تیر کې داسې یو حالت موجود و، خو اوس دا حالت تر پخوا هم ډیر شدید شوی، یعنی وزګارتیا له حده زیاته شوې ده. نو زه خپله د اقتصاد د لیسانس په کچه زده کړې لرم، تر اوسه زه په دې نه یم توانېدلی تر څو یو د خپل ځان لپاره یو مناسب فرصت پیدا کړم او خپل مسلک کې کار وکوم. د دې ترڅنګ بیکاری څنګه کمیدلی شي، دا هم ډیره مهمه موضوع ده. په افغانستان کې ډیر زیات مشکلات دي. هغې د جملې څخه یو هم په اوسنیو شرایطو کې د پانګونې کموالی دی. مونږ دوه ډوله پانګونه لرو چې یو داخلي ده یو خارجي ده. نو خارجي پانګوال هم داخلي پانګوال ته باید د افغانستان دولت زمینه برابره کړي تر څو دوی وکولی شي په افغانستان کې پانګونه وکړي، د دوی لپاره یو مناسب فرصتونه برابر کړي. چې د دې ترڅنګ بل مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د عاید ناعادلانه ویش شتون لري. هر کال د قیمتونو لوړوالی په هر هیواد کې رامنځته کیږي. د دې څخه تر ټولو ډیر چې متاثره کیږي هغه اشخاص چې هغوی د ثابت عاید درلودونکي وي، چې هغې د جملې څخه یو دغه کارګر دي، معلمین دي، دا ډیر زیات متاثره کیږي. دا دی چې فقر ته شدت وربخلی، بیکاری زیاته ده. اوس مهال په افغانستان کې د حد زیاته وتلی که دا حالت په همدې شکل ادامه ورکړي، نو په افغانستان کې به یو سخت اقتصادي بحران رامنځته شي. نو د دې باید مخه ونیول شي تر څو افغانستان دولت د افغانستان اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې دوی لا زیاتې هلې ځلې وکړي. کارګر کوه مونږ لرو، اما ورته د کار فرصت نه دی برابر. که چیرته ماته په خپل مسلک که په خپل مسلک کې ماته کار زمینه برابره شي، مونږ سره ډېرې ښې طرحېږي، ښه نظریات مونږ لرو چې هغوی د افغانستان دولت سره شریکول شو، اما زمینه راته نه ده مساعده چې تر څو د افغانستان کې فقر
په کچه کې کموالی رامنځته
شي. بله، لاندو کې له تاسو اورو چې ستاسو مسلک اقتصاد او د خبرې مهم په زړه پورې وي. ماته مخکې خاکسار سره پکتیا نړۍ کې نیولې و، هغه ویل چې په افغانستان کې د کار زمینې ډېرې دي خو اکثره ځوانان نه غواړي چې کار وکړي. اما ستونزه دا ده چې د بیکاری کچه زیاته شوې. مخکې تاسو ویل چې په هرو لسو نفرو کې مثلا نه وزګار و، اما اوس ممکن په هرو او شلو نفر کې ممکن نولس وزګار وي. یعنی د وزګاری کچه لوړه شوي. په لاندې وخت کې څه کول پکار دي؟ طالبان حکومت هم دا کوي چې دوی پنګوالو ته زمينه برابروي. دوی پرله پسې اعلانونه کوي چې نړیوال دراسي د دوی د قانونو په استخراج کې د پنګونو وکي او عملاً پنګونه هم پیل شوي. خو د بیکاری کچه ډیره ده او مثلا د کارګر د جذب کچه مثلا ډیره ټیټه. څنګه وکولای شي چې دغه تعادل وساتل شي او بل اخره پر راتلونکو څو میاشتو کې حداقل یو کال کې د بیکاری کچه بیرته کنټرول شي؟
افغانستان کې سیاسي بي ثباتي غواړي. تاسو وګورئ په افغانستان کې اوس افغانستان اسلامي امارت حکومت چې تر دې مهاله په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو که چیرته موږ یو خارجي پانګوال ته دوای ته راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي، اخو موږ نه اخو سیاسي ثبات غواړي. که چیرته مثلا په افغانستان کې اوس سیاسي ثبات چې دی، دا هغوی په دې باندې باور نه دي کېدلی شي بل بدلون رامنځته شي. دا که هغوی باورمن نه دي، نو هغوی به څنګه پانګونې ته دلته زړه ښه کړي؟ یو څوک هر څوک که موږ په شخصي لحاظ فکر وکړو، مثلا زه خپلې پیسې او چیرته بندوم په یو کاروبار کې، د دې هر ارخ به زه سنجوم. از ما د پیسې په خاطر کې نه دي، مختلف ارخونه دي دلته چې هغه په نظر کې ونیول شي. نه تنهای قانونو برخه ده، په نورو برخو کې افغانستان باید اقتصادي وده ګوري. افغانستان اقتصادي وده په ډېره ټیټه کچه کې ده. تقریبا په تیرو کلونو کې 2.3-2.5% پورې وه. هو موږ تاسو وګورو په 2009-2014 پورې افغانستان اقتصادي وده تقریبا 9-14% پورې وه. ولې کله چې 2014 کال شو، خارجي قوای د افغانستان څخه وتلې اوازې شوې، افغانستان اقتصادي وده اوتومات ډایرکټ شکل په ډېرې ټیټې کچې ته رسېږي. همداسې موږ وګورو د افغانستان د نفوسو وده هم چې ده 2.3 ده، که همدغې انډول کې روانه ده. دا چې دقیقې سروې هم په افغانستان کې شتون نه لري، نو دا په اقتصاد کې یو بل بحران رامنځته کوي. کله چې اقتصادي وده، البته نفوس وده زیاته شي نسبت اقتصادي وده ته، دا په یو ملک یو بل بحران رامنځته کولی شي. د دې هر څه لپاره باید مناسب پالیسیګانې، پلانونه موجود واوسیږي. یو ملک پرمختګ څنګه کولی شي؟ همدا پانګونه ده چې د افغانستان اقتصادي، البته په تیرو کلونو کې چې ځینې ورونو ته به دا پوښتنه پیدا شي چې ولې اقتصادي وده د افغانستان زیاته وه او اوس کمه شوې، یا 2014 کال نه کمه شوه، هغې ته مونږ کاذب اقتصادي وده ویلی شو. کاذب اقتصادي وده په دې معنی چې
ستاسو غږ راځي مهرباني خبر
د وجې رامنځته شوې وه. هغه زمونږ د داخلي تولید د زیاتوالي له کبله، بهرنۍ مرستو د له کبله اقتصادي وده وه. چې څنګه بهرنۍ مرستې کمې شوې، د افغانستان اقتصادي وده هم کمه شوه. هغه سطح نو اوس هم افغانستان اقتصادي وده ډېره کمه ده. د بهرنیو پانګوالو دپاره زمینه برابرول خپله د افغانستان به دولت باید لوی او وړې پروژې په کار واچوي. بل مهم اړخ دا دی چې هر کس ته باید په خپل تخصصي برخه کې د کار زمینه برابره شي. تاسو وګورئ نن داسې اشخاص ممکن شتون ولري چې هغوی مسلک مثلا یا تعلیم تربیه وي، یا انجینري وي، یا یو بل مسلک وي، هغوی د مدیریت په برخه کې کار کوي. تخصص سپیشلایزیشن نن نړۍ چې د هغه په تخصص باندې کار کوي. تایم منیجمنت، یو کس چې تخصص ونه لري هغه به څنګه په یوه اداره کې کار وکولی شي؟ د افغانستان دولت
و تاسو مخکې دغه د کاذب اقتصاد ټکی ته اشاره وکړه. کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان په 2020 کال کې راووتل، د نړیوالو پوځي او ملکی ماموریتونه په افغانستان کې پای ته ورسېدل، اکثره کسان به معاش اسول. همدغه د معاش ورکړه، هغه هم موقتی یا د یو قرارداد له مخې، خپل فکر کوم د کاذب اقتصاد یو برخه ده چې په هغه بنسټیزو پروژو یا په هغو پروژو پانګونه نه کیږي چې باثباته وي او مثلا دوامدار د کار موقع برابرېږي. اوس هم افغانستان ته مرستې پیل شوي. مثلا هر اونۍ موږ او تاسو شاهدان یو چې 1.5 میلیون ډالر ځي په ښکاره مثلا بانکونو ته ورکول کیږي. مثلا WFP او بیلابیل نورې موسسې هم نقد مرستې وړي او دغه راز کومکي توکي هم استوي. څه وشي چې له دغو مرستو نه د باثبات اقتصاد لپاره یا د هغو پروژو لپاره کار واخیستل شي چې په اوږد مهال کې کاري فرصتونه زیږوي؟
ګورئ مخکې چې کوم مرستې شوي هغوی داسې کارونه ترې اخیستل شوي چې هغه چېرته ممکن په لنډ ماحول کې به ګټور خو د اوږد ماحول لپاره د افغانستان لپاره ګټور نه دي تمام شوي. کېدای شي ګټور هم وي مطلقه زه نه شم درته ویلی. داسې پروژې داسې څه باید وشي، فرض مثال د برق په برخه کې چې مثلا ډېرې پایې د سیمان په دې باندې مصرف راغلی، که چېرته د مثلا د کنړ برېښنا بند باندې یو بند جوړ شي هغه ټول افغانستان ته، حتی مونږ کولی شو د نړۍ نورو هیوادونو ته برق ورکړو، نو داسې بنسټیزو پروژو دپاره باید کار وشي. افغانستان ځوانان اوس په تېره کې چې مونږ ګورو که چېرته په افغانستان کې د فقر شدت موندلی و، اوس هم په افغانستان کې فقر په ډېر سخت، البته د وزګارتیا په ډېر سخت حالت کې ده، اکثره ډېر کسان اوس دلته بېکاره پاتې شوي دي. همدا سبب دی اوس هم مونږ دا نه منو مطلق نه ردوو، افغانستان کې زیات انجوګان موسسات شرکتونه په مختلفو برخو کې کار کوي، دوی په افغانستان کې د بېکارۍ کچه ډېره زیاته لوړه ده، نو دوی په لنډ مهال کې دا نه شو کولی چې د بېکارۍ مخه دې ونیول شي. البته مونږ کسان استخدامیږي، دا اوس هم مونږ چې ګورو روزمره د وظایفو اعلانونه کېږي، وظایف کریټ کېږي، خو دا په افغانستان کې تقریبا تاسو فکر وکړئ چې دا یو ملک د کار بازار ته.
بله ستاسو غږ راځي، مهرباني خبر ته ادامه ورکړئ.
یو پر کېږي نو د خلک د دې د بیکارۍ کچه به کومې حد ته رسېدلې افغانستان کې؟ اوس اکثر په هیڅ برخه کې نه دي شوی، که نه پوسه برخه کې ده که بل برخه کې ده. البته دوی هغه تخمینی تقریبي شکل یو اعلان کوي چې مثلا دومره کسان وزګار دي یا دومره کسان د فقر تر کچې لاندې دي. په افغانستان کې تاسو وګورئ په بنګلادیش هیواد کې هغوی د خپل لپاره یو ټارګټ ټاکله، فرض مثال د 2022 یا 23 کال پورې په زده فقر کچه 5% ته راټیټوم، فکر کوم همداسې دوی یو ټارګټ لري. په افغانستان کې تاسو وګورئ چې کله خارجي ځواکونه په افغانستان کې موجود وو، د افغانستان کې د فقر کچه و چې وه هغه تقریبا 50-40% پورې وه. اوس د کرونا د څپو پر مهال په افغانستان کې فقر کچه تر 90% پورې لوړه شوه. مونږ د بهبود په طرف نه یو تللي، مونږ روزمره چې دی هغه ډاون کېږو، یعنی یو خراب حالت ته ځو. نو دلته موسسات چې کوم دي د هغوی څخه زموږ غوښتنه دا ده که دوی کار هم کوي په بنسټیزو پروژې دلته عملی شي، نه هغه چې یو لنډ محال وي. لنډ محال لپاره تاسو وګورئ همغه وخت کې چې کاذبه اقتصادي وده تاسو مایداوري وکړه، موسسات وو، خلک ورسره په کار وو، نو کله چې دغه خارجي قوای د افغانستان څخه ووتلي ټول خلک وزګار پاتې شول. مونږ دلته سپیشلایزیشن تخصص په افغانستان کې اکثره کسان دې ته توجه نه کوي، نو دې دپاره باید ډېره توجه وشي. هر کس ته باید په خپله برخه کې د کار زمینه برابره شي، نه دا چې یو کس تعلیم تربیه نه فارغ دی هغه د راشي زما سره د مدیریت برخه کې کار وکړي. سپیشلایزیشن ته باید ډېره توجه وشي تر څو که مونږ غواړو په راتلونکي کې د نړۍ د هیوادونو سره سیال شو. د دې تر څنګ ګورئ نن په ټوله نړۍ کې نړۍ هیوادونه دې دپاره ډېره توجه کوي. د دې تر څنګ ټایم مینجمنت مختلف ماډل لرو، هغې څخه استفاده وکړو. د اقتصاد چې دی نن که مونږ غواړو نړۍ سره سیالي وکړو، هغه به په اقتصادي اړخ کې به مونږ ځان پیاوړی کوو. نن په ټوله نړۍ کې اقتصادي جنګ روان دی، تاسو ګورئ د روسیې اوکراین جګړه ده، د دې تر څنګ د چین او د روسیې ځینې وخت ناندرې وي په مختلفو برخو کې. علت یې دا دی چې د دوی ترمنځ اقتصادي جګړه ده. خو مونږ دې لپاره چې څنګه وکولی شو
او کور ودان، ستاسو ټینګار دا دی چې باید مسلکي توب ته پام وسي. متاسفانه نیوکه همدا دی چې د طالبانو په حکومت کې تر ډیره مسلکي کسان په دندو نه ګمارل کیږي. په هر حال ډیره مننه د دې اوریدونکو نظر او تبصره مو واوریدله. په زړه پورې و ورزونو اوریدونکو ته نوبت ورکو چې منتظر دي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه. زموږ غږاورې خادیدي اوریدونکو اړیکه پریش ولا، باید وایم چې د لیاقت عادل اړیکه هم اشلیدلې. موږ هڅه کوو چې بیرته د افغانستان د خواریکښو د ټولنې له مشر ښاغلي عادل سره اړیکه ونیسو، خو اړیکه ورسره نه ټینګیږي. عادل صاحب په دری خپرونه کې هم زموږ میلمه دی، هلته به یې هڅه وکړو چې خبرې واورو، نظر واورو. بل اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
اسدالله صاحب، څنګه تاسو ښه یاست؟
او ډیر مننه تاسو هم ستړي مشي کوم ځای نه مالی کني ولې زموږ د خبرونې موضوع روانه بیکاری او د کاری فرصتونو امکانات تاسو څه وایئ راته ښه تاسو ایران ته کار پسې تللی څه وایئ راته په افغانستان کې چې خپلو خپلوانو سره اړیکې نیسئ په افغانستان کې بیکاری څومره یوه لویه ستونزه ده اوس
اسدالله صاحب افغانستان کې خو ډېره بیکاري ده موږ شو دا شل کال ایران د زور ازو نو ایران کې هم څوک خپل بچان به نو روزمز به ګټو ورته نو نه کېږي ستړي او مار سره مخامخ یو هر کار کوو افغانستان کې هېڅ وخت افغانستان نه سمېږي
څه کوئ په ایران کې څه کار کوئ ساختماني کار کوئ او کنه کوم بل کار باندې لګیا
نه پټې مټې کې وو په ور لګوا او ځکه ورته اړه وا او سموا ورته دا کار مو دی
ښه بزګری کوي او څنګه دا آیا د خدای افغانستان کې د کورنۍ گزاره حتمن پکیږي او څنګه ایران ته لاړې په اسناد لاړې او کنه قاچاقي
نه قاچاقي لارو لارو اسد الله صاحب قاچاقي لارو تږي سو وږي سو موږ دا شل کار زور ازو په دغه بدبختۍ زور ازو
نو څه فکر کوي د دغه بدبختۍ د خلاصېدو لارې څه دي تاسو څه وایي مثلا څه اوسې په کور دننه ترڅو تاسو او نور هغه ځوانان چې مثلا نن په ایران پاکستان یا په اروپا کې مثلا په کار روغ دي په خپل بوخت دي په خپل هیواد کې دغه کارونه وکي
اسدالله تاسو به خبره درته وکم
مهرباني پلان
وکړئ مشران چې د افغانستان مشران چې د خلک ټوله
خمنانه کور ودان د دې اوریدونکو نظر مو واورید سلامت اوسئ هیله ده چې تاسو ډیر نیوکیونه کوي ځکه موږ سره د حکومت مسؤلین نسته او په مشرانو تل نیوکی کیږي چې د ځوانانو لپاره کار نه کوي خو مشران یا چارواکي هم بیا خپل دلایل لري هغوی تل ادا کړي چې د افغانستان لپاره کار کوي د طالبانو حکومت هم چې له یو نیم کال را په دې خوا وخت رسیدلی تل دغه ادا کړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط ژغورلې دی بانکي نظام له سقوط ژغورلې دی دوی د غستونځ او ننګونی هم منی خو وای چې د وخت په تیریدو به د غستونځ هم هواری شي په هر حال خپل ملما هم لرو لزان سره غلی مرادی ډیر منتظر پات شو غو بل اوریدونکو راخلو به د مرادی صاحب د پای خبري او مهرباني وکي میکروفون ستاسو خبرونه ده
تاسو سلام لودین سیو راځي رادیو ټول مینوالو ته سلام وخت مو خوشاله
و ډیر مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیول
خوشاله اوسې ننګرهار ولایت له کوشته ولسوالۍ نه مو تاسو سره اړیکه نیولې ده عبدالله ما په نن سبا په افغانستان کې خو بیکاری بیخي د هر څه شوې ده په دې چې هغه ځوانان چې ماستری تر کچې خپل زده کړې کړې وي اوس هم بیکار وي پیسې خدای ما زده کړې کړې تر اوسه پورې کلونه کېږي دغه ته دنده نه پیدا کېږي خو دنده ورته پیدا هم شي او په دې ښه بخښ کې ته دنده نه پیدا کېږي په دې چې دا مجبور دی چې مسافرې ته مخه کې یا به هر ملک ته لاړ شي په قاچاقي لارو باندې نو بیکاری بیخي په افغانستان کې زیاته شوې ده نو زما د اسلامي اماراتو له مجاهدینو ورونه نه هیله لري چې دا ځوانان ته باید کاروبار زمينه برابر کړي
تاسو خپل څه کول په خوا اوس څه کوي یعنی تاسو خپل هم د بیوزګاری یا د بیکاری قرباني یا کنه خپل کوم مصروفیت لري
بیکاره ګرځو کاروبار چې نشته د بس او کله یو ځو کله بل یو کاروبار نه پیدا کیږي خو خار ته لاړ شو کار لپاره خپل کوم کاروبار نه پیدا کیږي یو وی تر شو
خاص دا کړی مو کړی او کنه مکتب خوانځای مو پانتور مون نه دلوسته
ولنه پانتون نن تر څرلسم نه پاره غو خطر اوسه پور وظیفه درک نشته د وېخي ترک نه لګیږي د وظیفه نو کوشش کوو خو بیا څنګه پیدا کیږي ماره شو بیا ورځ مو تکول لري هر دروازه مو تکول لري خو اوس چې اوس سره شو دې کله شو کیږي یا تر دا وای چې مقصد او ته سنت طریقه برابر نه سنت طریقه باندې ځان برابر کوي راشه نو ځینې وخت دا مشکلات پیښیږي
سلامات اوسئ ډېره مننه په دې هیله چې د غستونزې هواري شي مننه چې اړیکه مو ونیوله دا چې د خبرونې وخت هم کم پاتې دی بیرته ورزو د خبرونې میلمه ته د هلمند کارګرانو د ټولنې مرستيال درویش مرادی راځي لته سره به دغه بحث ورورو راون غړو. مرادی صاحب، تاسو په افغانستان کې د ستونزو یادونه وکړه، دا مو ویل چې د بیکاری کچه زیاته شوه، نور اوریدونکو هم د شکایتونو درلودل، که څه هم لږ په حلارو چارو تمسو، اما ډیر چې دا بحث سره راټول کو، راځي په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې دننه د کار زمینی تاسو څنګه ګوري، یعنی آیا دغه اقتصادي پروژې چې یادیږي، قانونه یادیږي، مثلا د افغانستان ترانسپورت او برېښنا، برېښنایي بندونه یا مثلا ځمکې یادیږي، په دغو برخو کې د پانګونې امکانات څومره تاسو ګورئ او څومره تاسو هیله لرئ چې حداقل په کلونو کې به د بیکاری کچه بیرته راټیټه شي او ځوانان به په کور دننه په کارونو لګیا شي؟
په افغانستان کې کاري زمینه ډېر شتون لري، ډېر معدنونه شته، کانونه شته، او که دا کارونه پلی شي، تاسو خبر یاست چې افغانستان کې دا دوه کاله درې کاله وچکالي هم ځپلی دي، دا بندونه جوړ شي او کانالونه جوړ شي، دغه ځوانان، بیکاره ځوانان په دې وګمارل شي، یا د مرستې په بدل کې یا نور تنخواه ورکړي امارات اسلامي، دا ځوانان به لږ بیکاره شي.
او دغه برخه چې تاسو یاد کړئ، مثلا قانونه د برېښنا په برخه کې پانګونه چې افغانستان اوبه هم لري، مثلا همدا په هلمند کې د هلمند سین اوبه دي، مثلا چې تر ډیره ګاونډي هیواد ایران ته ځي، مثلا د کونړ او پنچیر سیندونه دي چې چپان د بهیږي، یعنی د برېښنا د تولید وړتیا شته. ستاسو په نظر ولې پانګونه نه ده سوې په افغانستان کې؟ په تیرو شلو کلونو کې مثلا زخت ډېرې مرستې وسوې، حداقل سلګونه میلیارد مرستې افغانستان ته راغلې، اما بیا هم نن افغانستان برېښنا نه لري، د برېښنایي اړخه مثلا په ګاونډیو هیوادونو متکی دی او د کار قشر هم دغه دی، تاسو وایئ چې بیکاره دی، ولې پانګونه ونه شوه په تیرو کلونو کې؟ او اوس د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دی تر څو له دغو نړیوالو مرستو نه ښه استفاده وکړي او په اوږدمهال کې د ځوانانو د بیکارۍ کچه کمه کړي؟
تیر حکومت کې خو دا پانګونه ونه شوله چې بې غوري و، او بل هم داسې و چې فساد و، د دې د وجې څخه خاص پاملرنه ونه شوله. او امارات اسلامي څخه هم دا غوښتنه ده اوس د اوس دپاره چې ډېر پاملرنه وکړي په دا بیکاره ځوانانو او غریب کسانو باندې، بیروزګاره کسان باندې، دا بندونه او دا کانالونه دی دي جوړ کې او سړکونه دی جوړ کې، او بیکاری به نه ان شاء الله.
بله، او هغه ځوانان چې نن سبا کې خطر په سر اخلي، ځي مثلا په غیر قانوني ډول بهرنیو هیوادونو ته، مثلا لومړی ګام یې همدا ګاونډي هیوادونه وي، یا ایران ته اوړي یا پاکستان ته، بل هغه ځای مثلا نورې خطرې لارې انتخابوي، هغو ځوانانو ته څه وایي؟ ځکه په خبرونه کې دلته ځینو اوریدونکو ویل چې دغه ځوانان چې له هیواد وځي دوی باید ونه وځي، صبر وکړي، زغم ولري، ممکن په کور دننه ورته د کار زمینی برابر شي.
هغه ناهیله دی او مجبور دی چې د هیواد نه ووځي، د مجبورۍ مجبور دی، په دې چې دلته خپل په هیواد کې کار نشته، په میاشتې میاشتې باندې دغه دی موږ خپل دغه پلکې باندې راځو، هغه کارګرانو ځای باندې راځو، هفته کې یوه ورځ کار پیدا شي یا نه شي، هغه مجبور دی د مجبوریت څخه ځي. او که اسلامي امارات جوړول تر اوسه پورې دوی هم نه ځي، دوی هم نه دی خوشحاله چې دومره زحمتونه وګالي او دومره خطرات وګالي او ځي اروپایي ملکو ته، یا ترکی ته، یا ایران ته، یا یونان ته، یا پاکستان ته ځي، دوی هم نه دی خوشحاله چې خپل په ملک، خپل په کور کې کار ورته پیدا شي.
بله، او یو بل پوښتنه دغه، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې اقتصاد په کرنه ولاړ ده، جنوبي ولایتونه هم پراخې ځمکې لري، ولې فکر کوئ په هلمند دغو ځایونو کې په ځمکو کې کار نه کیږي؟ مثلا په ځمکه کې ډیر کم کسان لګیا وي، مثلا یو کس وي مثلا شل ډیر جر په ځمکه ور لغاړ وي، حال دا چې هر جر په ځمکه ممکن څو کسان ځان سره بوخت کی.
لودین صاحب، مزه کې هم ډیر دي او بزګران هم دغومره ډیر دي،
او بلکه دې دمته کې اوس عاید او هغه شان چې تر لاسه کیږي هغه هم ډېر پکې ته بیا خرڅیږي. هغه شان چې رانیول کیږي هغه توکي هغه ډېر ګران دی، مثلا ډیزل دی ګران دی او دا سری ګران دی، ټول شان تخمونه ګران دی، هر شی ګران دی. او هغه شان چې د دې حاصلات راځي هغه سم مارکیټونه نه لري چې بازار ته خاصې ووځي، او دغه باندې خاص خلک توجه هم نه کوي. او ځمکه هم ډېر کرل کیږي، بزګران هم ډېر دي، او خاص د خلکو زړه نه شکیږي په دې نه ګرمیږي چې وایي موږ ټوکې چې هغه حاصلات ملا سره ځي هغه په سمه بیه نه خرڅېږي. اوس دغه د تریاکو بند شوله، دغه په بدل کې خلک ډېر مخې واړوله کالکو ته پنبه وته، دغه پنبه دلته فابریکا هم لري او نور هم پاکستان ته لورې باندې ځي کم خواته ځي. خو اوس یې ریټ کښته دی، په 800 یو من دی، څلور نیم کیلو په 800 یا په 850 دی. خو چې دې حساب وکړي هر بزګر ته هم شی نه پاتې کېږي، هغه زمیندار ته هم شی نه پاتې کېږي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه. په افغانستان کې د بیکاری په اړه مایکروفون ستاسو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. هیله ده چې دغه کومې ستونزې چې یاد شولې یا کومې سپارښتنې چې وسوې دا د چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، تر څو په راتلونکي کې د افغانستان د کار قشر ته کار برابر کړي. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله له خپلو میلمنو. د افغانستان د خواریکه خود ټولنې له مشر لیاقت عادل او په هلمند کې د کارګرانو د ټولنې له مرستیال درویش مرادینه ډیره ډیره مننه. راتلونکي سات همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي. هله د چې هغه بحث هم را سره واوري. کوربه زموږ همکار ظریف نظر دی.
بچیان دی دا دیوی ابی بچیان دی لالم رشنو میالی ظلمی کلی نخالی و خیالی ظلمی پیغلی بچاتا وربنو نا جود بینا پیغلی بچاتا وربنو نا جود بینا Chad.